تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک گیڑے گیڑے سلامونه منه. عزیزانو نن د نهه یا سه شنبه ورځ د یوزرو 400 مجری مریض کال د خبرګولې د میاشتې 25مه نیټه ده چې د 1424 مجری قمری کال د ذلقعده د میاشتې لا 400 میو د 2028 میلادي کال د جون لا 15مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو. له دې ورسته هم بیا درته د کرونا له نړیوالې وبا سره د ایرانی واکسین په مټ مقابله تر نوالاندې یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له سیاسي تبصرې ورسته هم بیا د افغانستان د روغتیا وزارت د خبرداري په حق له د ډاکټر احمدي صاحب مرکه اوردل شي. بیا هم د افغانستان، ایران او سیمې د مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام اوري. بیا هم امریکا بے نقاب امریکا پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ ترکتې. یو لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غوسم پام کړی د محل خبر نه تا. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. خاغلی حسن روحانی وای چې بایکاټ او اقتصادي جنگ د بشریت پر ضد جنایت دی. ډاکټر عبدالله عبدالله ویلی چې د اولسوالی او پرېخودل د یو منظم پلان برخه نه ده، او د ایران او پاکستان سرحدي مسؤلانو په تفتان کې مهمه غونډه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. بایکاټ او اقتصادي جنگ د بشریت پر ضد ستر جنایت دی. ایران له راپورټ سره سم د ایران ولسمشر خاغلی حسن روحانی نن د حکومت د اقتصادي غنګملتیا د کمیټې په غونډه کې ویل چې ضروری ده د ټولو د خبرتیا لپاره د بمخینې او پراخو بایکاټونو د مالونکو او اقتصادي جنگ د تپونکو د جنایت سند خپور شي، تر څو ټوله دنیا د ایرانی ملت پر ضد د ټرمپ حکومت له بشري ضد جنایتا خبره شي. روحانی د اقتصادي جنگونو تاوانونو او د عامو خلکو په معیشت او ژوند او د هیواد په اقتصادي پراختیا د هغه اغیزو ته په اشاره سره زیاته کړه چې د بشریت پر ضد جنایت له معمول سره سم په عمومي ذهنونو کې د پوځي نښتې او جنگ لیدل کېږي. په داسې حال کې چې بایکاټ او اقتصادي جنگ هم باید د بشریت پر ضد د خاموش جنایت په توګه وپیژندل او ثبت شي. د اسلام ایران ولسمشر خاغلی حسن روحانی هم دارنګ وویل چې ایران به دغه غیر انساني اقدام د قربانی په توګه د بایکاټ کوونکو د جنایت سند نړیوالو ته وړاندې کړي. ډاکټر عبدالله وی چې د ولسوالۍ پرې خودل د یو منظم پلان برخه نه ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وی چې په پرله پسې ډول طالبان له لوري د ولسوالۍ نیول کېدو خلک اندېښمن کړي، او په وینا یې دا د یو منظم پلان برخه نه ده او هغه څرګندونې سمې نه دي چې ګویا ځینې سیمې د یو پلان له مخې طالبانو ته پرېښودل کېږي. نوموړي نن د یو شمېر ځوانو مشرانو سره په لیدنه کې زیاته کړې ده چې ګڼ شمېر عوامل د دې سبب کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه ځینې ولسوالۍ او سیمې پرېږدي. ډاکټر عبدالله ویلي چې دې او ځینې نورو مسایلو خلک پر حکومت بې باوره کړي، او په خبره د خلکو د نارضایت ختمولو لپاره د حکومتوالۍ په برخه کې اصلاحات او اړینو اقداماتو ته ضرورت دی. موری دا سرګندونه ورسته تر هغه کوي چې په دې ورستیو کې طالبانو د ګڼو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده، خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي چې طالبان د دغه شاتګ ته د نسکوریدا نوم نه ورکوي، ځکه پرېښودل شوې سیمې به د دغې ډلې په ګورستان یا هدیرې بدل شي. په ننګرهار کې شپږ واکسینیتورانو پتا مرګ ژوبله وختي ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې نن سهار له 8 تر 9 بجو وسلوالو کسانو پر واکسینیتورانو بریدونه کړي دي. ګرانو په دې هکله زموږ د خبریال آصف شینواری دغه راپور ته وکړي.
لږ تر لږه شپږو تنو واکسیناتورانو ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې مجروب لواوخته. د ننګرهار د والي وینا تولا خوګیاڼی وایي د ماشومانو د ګذر ناروغۍ پر وړاندې د واکسینو د تطبیق د کمپاین پر دویمه ورځ په درې بیلابیلو پیښو کې یو واکسیناتور وژل شوی او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. د والي وانول د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند د چمتلی په مشتقالي کې یو واکسیناتور وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. همدارنګه د سرورت ولسوالۍ کې دوه د جلال آباد ښار په درې بناه کې هم 2 تنه واکسیناتوران ټپیان شوي دي. هغه ویل د واکسینو روان کمپاین لا ولاړ نه دی، خو د ودرولو لپاره یې خبرې روانې دي. ټاکل شوی و په دې 15 ورځنی کمپاین کې په ننګرهار ولایت کې خواوشا 500 د 50 کالو څخه د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ پر وړاندې د واکسینو څاڅکي ورکول شي. بل پلو د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د څانګې مشر ډاکټر جان محمد صاحبزاده خبري رسنیو ته د یو واکسیناتور وړل کېدل او د 50 نورو ژوبلېدل منلې دي. ډاکټر صاحبزاده ویلي چې له دې پیښو وروسته په ټول ولایت کې د واکسینو د تطبیق کمپاین درول شوی او واکسیناتورانو ته ویل شوی چې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو ځینې نورو سرچینو چې نمونه نه دي اخیستل شوي په 2 جلا بریدونو کې د 4 واکسیناتورانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. تر اوسه د دولت کومې مخالفې ډلې د دې بریدونو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ پر خلاف د کمپاین پر واکسیناتورانو د بریدونه داسې مهال شوي چې خواوشا 3 میاشتې وړاندې هم د جلال آباد ښار په درېیمه ناحیه کې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې 3 تنه ښځینه واکسیناتورارې ووژل شوې، چې له امله یې د واکسینو روان کمپاین ودرول شو. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. د ایران او پاکستان سرحدي مسؤلانو په تفتان کې غونډه وکړه. د ایران له راپور سره سم د پاکستاني پلاوی مشر د تفتان د سرحدي سیمې د کمشنر مرستیال اسمت الله چکسی پر غاړه درلوده، او ایراني پلاوی مشر هم د میر جاوید د سرحدي مسؤلانو جوړ پلاوی پر غاړه درلودلی ده. لورو په دغه کتنه کې تر اګرې سره د مقابلې او امنیتي ملګرتیا او په پراختیا ټینګار کړی دی. پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم په ورستیو کې ویلي چې له اسلامي ایران سره د پاکستان د ګډو پولو سرحدي دیوال عملیات به د 2020 میلادي کال تر پای پورې بشپړ شي. محقق او دوستم د طالبانو په وړاندې د ګډې جبهې د جوړولو په اړه د نور د وړاندیز هرکلی کړی دی. د افغانستان د ملي جنبش مشر عبدالرشید دوستم او د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند مشر محمد محقق د افغانستان په شمال کې د طالبانو په وړاندې د جګړې د تنظیمولو لپاره د ولس د رایو ځای کولو په اړه د اسلامي جمعیت ګوند مشر عطا محمد نور وړاندیز ته هرکلی ویلی دی. خاغلی نور د طالبانو لاسته د 14 لال ویډیو ورسته د 2 ورځې وړاندې پر خپل اجتماعي فیسبوک باندې کلیک کړی چې لا مارشل عبدالرشید دوستم او محمد محقق سره په مشورې دی د یو داسې تګلارې په وسیله د هیواد دفاع وکړي چې په نتیجه کې د مالوکو تعافی حکومت ته لارا نه هوارېږي. محقق د دې ترې د مالکی دوله پر د حکومت موافقه لازمی بللې ده. اردوغان وی چې ترکیه له طالبانو سره خبرې کولې شي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د دوشنبه په ورځ نه وخته په بروکسل کې د ناتو د سرمشري ترڅنګ یو په یو خبرې کړې دي. د دوی د خبرو په محل چې 15 سلوخته کې دوام وکړي یوازې ترجمانانو ته اجازه ورکړل شي وه. د ولسمشر د جو بایدن او ولسمشر رجب طیب اردوغان کتنې ته تر دې مخکې پراخ پام وختي وزغه چې د بحث یوه مهمه موضوع یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د ترکیې رول و. د ناتو مشرانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره د مالی ملاتړ فیصله کړی ده. د ناتو سازمان په سرمشري زغونډه کې د افغانستان د ملاتړ د اعلان ترڅنګ پریکړه وکړه چې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو برخه کې به مرسته کوي. د ناتو سرمشري زاد غبرګولي په څل رښتما د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې تر سره شو. په دغه غونډه کې د ناتو د ډیر شغړی وادنو لسمشرانو او لومړي وزیرانو برخه اخیستی و. هغه زیاته کړه شلو کلو ورسته د ناتو نظامی ماموریت په افغانستان کې پاتې رسیږي، خو له افغانستان او افغانانو سره به د ناتو مرستې او ملاتړ هم دغه راز دوام ولري. د افغانستان په اړه کله نکله د ناتو د غړو وادنو غونډه تر سره کیږي، خو د غډول غونډو تر اوسه د افغانستان د خلکو په ژوند کې هیڅ مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنې یو دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د کرونا له نړیوالې وبا سره د ایرانی واکسین په مټ مقابله، دا زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. اسلامی ایران د کرونا واکسین د جوړونکو د نړیوال کلب غړی شو. د ایران د درملو او خوړو د ادارې وایان خاغلی کیانوش جانپور د دوشنبه په ورځ د کو ایران برکت د واکسین د بیړنۍ استعمال جواز ته په اشاره سره د کرونا پر ضد د واکسین جوړونکو هیوادونو لړنوال کلب سره د ایران د پیوستون خبر ورکړ او زیاته کړه ایران، برتانیا، هند، روسیا، چین او امریکا د کرونا پر ضد د واکسین جوړونکو د نړیوال کلب غړي دي. د امریکایي او برتانوي شرکتونو تبلیغاتو سره سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کرونا پر ضد واکسینونه د جوړېدو په حال کې دي. په دې منځمان کې په ایران کې د کرونا پر ضد واکسین جوړولو اته سترې پروژې د ګټې سپارنې په پړاو کې دي. د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د فرمان اجرایی کمیټې او د برکت مؤسسه د ایران پاستور انسټیټیوټ د رازی د واکسین جوړولو شرکت د دفاع وزارت په بنسټه شرکتونه او یو شمیر پوهنتونونه په ایران کې د کرونا په ضد د واکسین د جوړولو د پروژو پلي کوونکي. ایران د عمر، د علم، د بیلګې له مخې 212 میلیون ډوز واکسینو ته ضرورت لري. اوس له رامنځته شویو بېخ بناو په مرسته ایران په کال کې د 190 میلیون ډوز واکسین د تولید وړتیا لري. د تولید په دغه وړتیا سره نه یوازې د ایران ټول خلک له واکسین څخه برخمن کیږي، بلکې د صادراتو ظرفیت هم شتون لري چې په نړۍ کې د کرونا واکسین ضرورت په کتو سره د ایران لپاره کولی شي پراخې اقتصادي ګټې هم ولري. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د فرمان په اجرایی کمیټې کې د برکت واکسین د پروژې مدیر خاغلی حسن جلی وی چې په پراخه پیمانه د کرونا د واکسین تولید زمونږ دنده وظیفه ده او هڅه کوو چې تولید لاین مو په اوچت ظرفیت سره فعالیت وکړي، خو دغه فرصتونه په څه ډول حالاتو کې ترلاسه کیږي؟ په دغه زمینه کې لومړی ګام داسې وخت کې پورته شوی چې له هرې خوا څخه په ایران باندې دبونه او بندیزونه لګول شوي. دښمن رسنده هم تل پراپیګنډا کوي چې ایران د خپل ولس د سلامتیا د ساتنې وړتیا نه لري او د کرونا له وبا څخه په ایران کې ستر زیانونه وګالي. دغه انګیرنې له حقیقت سره اړخ نه لګولې، بلکې په ټولنه کې د ناهیلي توپ د رامنځته کېدو په موخه ترسره کېدلې. د فرانسې چاپ لاکلاو رسمانې تیره اونۍ په یوه راپورټ کې ولیکل په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه له نورو څخه د واکسین د رانیولو په هڅه کې دي او ځینې وختونه بیا د سپارښت ورکول شوي واکسینو د کارندوالي په اړه شک کوي. ایران، کیوبا او نایجیریا په خپلو کورنیو ظرفیتونو باندې په تاکید سره د کرونا ضد واکسین د تولیدولو لپاره کلک هوډ خپل کړی دی. دغه ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه د تولیدونکو هیوادونو په تمه ناست دي او یا هم د کواکس د نړیوال پروګرام کې د کرونا واکسین د ترلاسه کولو انتظار باسي. ایران له هغو هیوادونو په شمیر کې راځي چې د کرونا د واکسین د تولید له ظرفیت څخه برخور دي او واکسین جوړوي. د روسیې د تاتارستان د جمهوریت د علومو د اکیډمي استاد د ایران دغه لاستراوړنې په اړه وی چې په ایران کې د کورونا ضد واکسین جوړیدا په هر یو پوهنیز ټکنالوژي او درملیزو زمینو کې دغه هواد د ورتیا او خودنه کوي. په ایران کې د کورونا واکسین تولید په نړیوال ډګر کې د ایران اعتبار زیاتی کڅ هم د ایران د عملی پرمختګ چګړتیا ته په کتو سره د ایرانی ساینس پوهانو څخه تمه کې دا چې د کورونا ضد واکسین جوړ کړي. ایران د امریکای دوه اړخیزو بندیزونو سره سره وتونی د چې په مختلفو ډګرونو کې پرمختګ وکړي. په ایټمی سولایزو فعالیتونو کې پرمختګ د بیخ بینی حجراتو جوړول د نانو ټکنالوژي ودا او د پرمختللي سنت ډګر ته ورناوتل دغه حقیقت ثابتوي چې هیڅ ډول بندیز نشي کولی د ایران پرمختګ مخه ونیسي. ایزان اوس هم درته مرکه وړاندې کیږي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د خبرداري په حق له دغه مرکه له محترم ډاکټر احمدی صاحب سره شوې ده. نو راځي چې دغه مرکه په ګډه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، د افغانستان د روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لپاره اختیا د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د دې میاشتې تر پایه پورې به په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر اوج ته ورسیږي. د ده په وینا په افغانستان کې د کورونا له امله د وژل شویو کسانو شمیر ریکارډ ته، یعنی په ورځې کې 15 تنو ته رسیدلی دی. د زیاته کړه چې هیواد د کورونا د بحران په اوج کې دی او د دې یو علت دغه مسلې ته د هیوادوالو بې پامي ده. ده وویل چې متاسفانه خلک پروتوکولونو او پابندیو ته پام نه کوي او په جوماتونو، بازارونو، ورزشي کلبونو او نورو کې هم هغه شان ګڼه ګوڼه ده. تاسو دغه مسلې ته په کومه سترګه ګورئ او په افغانستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره عوامو ته څه سپارښتنه لري؟ مهرباني.
مننه. تاسو او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. امغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، تقریبا د تیر یو کال په اوږدو کې دا په وارو وارو په مختلفو رسنیو کې موږ په دغه استیسي په پروګرام کې په وارو وارو د دې ټکی یادونه کړې ده چې د کرونا یا کووید 19 د وایروس خطر هم هغه شان باقی پاتې دی او هیڅ هیواد، هیڅ سیمه او هیڅ ځای په دې نړۍ کې د دې ناروغتیا د خطر نه بچ او خوندي نه دی. د افغانستان شرایط هم د هغه لومړنۍ څپې، یعنی د کرونا د وایروس د لومړنۍ څپې نه پس داسې یو شرایط هلته رامنځته شو چې ډیرو خلکو دا فکر کاوه چې هلته کرونا نسته او کرونا ختمه شوې ده. دا په داسې حال کې وو چې علمي او تحقیقاتي مرکزونو، صحي او طبي چارواکو په وارو وارو د دې ټکي یادونه کوله. په رسنیو کې په وارو وارو پر دې باندې ټینګار کېده چې د کرونا خطر هماغه شان باقی دی او خلک باید پروتوکولونه او پایبندۍ باید مراعات کی او لازم کنټرولونه ولري. دا دی وینو چې پس له څو میاشتو په افغانستان کې د کرونا نوې څپه رامنځته شوه او اوس دغه امار او ارقام او شمیرنې چې وړاندې کیږي، دې ته باید پام وکړو چې تقریبا د نړۍ په مختلفو، په زیاترو هیوادونو کې، شاید په اکثرو هیوادونو کې دغه رسمي شمیرنې او ارقام چې د ناروغانو په اړه، یعنی د کرونا د وایروس د ناروغانو په اړه او د کرونا له امله د وفات شویو کسانو شمیرنې او ارقام چې وړاندې کیږي، دا هغه شمیرنې دي چې په رسمي تور باندې د دوی د کرونا د وایروس ټیسټونه هلته پوزیټیو سوي دي او مثبت نتیجې ورکړې ده. د دوی هغه د ناروغۍ د ثبت مراحل په علمي توګه باندې طی سوي دي. دا په داسې حال کې دی چې په زیاترو هیوادونو کې په کرونا وایروس باندې اخته کسان، یعنی واقعي او حقيقي امار او ارقام او شمیرنې دغه رسمي شمیرنو ډیر زیات دی. دا په دې خاطر چې زیاتره خلک په دې ناروغي او په دې وایروس باندې ککړیږي، مګر دوی ناراضي مختلف ټستونه نه ورته تر سره کیږي، لازمي څېړنې او څارنې نه ور باندې کیږي. اته هغه کسان چې خپل ژوند له لاس ورکړي د کووېډ 19 یا د کرونا د وایروس په خاطر، دغه شمیرنې بیا هم د حقيقي شمیرنو نه ډیر لږ دی. کله چې په یو هیواد کې، مثلا په افغانستان کې، وایي چې نن اتیا کسان د کرونا د وایروس لامل خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا په دې معنا ده چې دغه اتیا کسان ها کسان دي چې د دوی د کرونا د وایروس ټیسټ پوزیټیو شوی دي، مثبت شوی دي. دوی لابراتوار ته، دوی ازمایشګاه ته مراجعه کړې ده، مختلفو کلینیکونو او صحی مرکزونو شفاخانو ته مراجعه کړې ده. د دوی ټیسټ هلته پوزیټیو شوی دي. د یو پیژندل سوی ناروغ په توګه هلته پیژندل کیږي چې د خپل ژوند له لاسه ورکوي په دغه اعمارو او ارقامو کې شمېرل کیږي. دا په داسې حال کې چې په مختلفو هیوادونو کې، زموږ په سیمه، زموږ د سیمې په هیوادونو کې، په تیره بیا په افغانستان کې، چې موږ د افغانستان په شرایطو باندې خبر یو چې ډیر زیات کسان حتی یو ساده کلینیک ته دوی لاسلرنه نه لري، دوی نسي کولای چې هلته مراجعه وکړي. ډیر کسان ناروغه کیږي، وروسته ښه کیږي، بهبودي پیدا کوي، خپل روغتیا ترلاسه کوي، مګر دا نه پیژندل کیږي، دا نه تاییدیږي چې دا کرونا و که نه و. ډیر کسان په افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، مګر په دې ارقامو او اعمارو کې نه حسابېږي. دا ځکه چې د هغوی دپاره ټیسټ نه دی ترسره سوی. دا یادونه زه په دې خاطر کوم چې په خواشینۍ سره متاسفانه باید زه ووایم چې په مختلفو هیوادونو کې په تیره به په افغانستان کې دا موږ په څرګنده او په واضحه توګه ویلای سو چې د کرونا په ویروس باندې د ککړو کسانو شمیره او ارقام او د کرونا د ویروس له امله د وفات شوو کسانو شمیره او ارقام ډیر لوړ دی، ډیر زیات دی. نو دغه مسایلو ته په پام سره دا چې تاسو ویل چې څه باید وکړو، د مختلفو پروتوکولونو او د پایبندیو مراعتول، دا په وارو وارو بر تر هغه باندې ټینګار شوی دی. دا باید په ټول هیواد کې د ټولو خلکو لخوا په هر بڼه په هر شکل سره چې کیږي دوی باید خپل هغه لازمي پایبندی او د او صحي پروتوکولونه باید دوی مراعات کړي. د ماسک نه باید استفاده وسی په ټولنو او غونډو کې. یو خو باید د دې غونډو او راټولیدنو مخنیوي باید وسی د چارواکو لخوا، بل خلک باید ګډون ونه کړي او لازمه هغه فزیکی یا ټولنیزه فاصله باید دوی وساتي. د تجمعاتو نه باید ډډه وسی. لاسونه باید په اوبو او صابون سره په مرتبه او منظمه توګه پریولل شي. دغه مسایل ته په پام سره نو دا هغه څنګهار دی چې په وارو وارو سوی او موږ دې ته کپام وکړو. په دې څو تیرو میاشتو کې حتی دا موږ په دغه پروګرام کې د دې مسلې یادونه وکړه چې په خواشنۍ سره موږ حتی د افغانستان په چارواکو کې، په مسؤلینو کې د پروتوکولونو د مراعتولو مسأله نه لیدله. یعنی دوی خپل د چارواکي د کابینې غړي، په خپل د پارلمان غړي، ډیر چارواکي د ولایتونو مختلف کسان دوی په آزاد توګه په دې فکر او ذهن سره او ذهنیت سره چې دلته کرونا نه سه افغانستان کې، دا چې چارواکي، مشران، لویان، مولوی صاحبان، منورین دی وي ټولنې دغه مسائل مراعات نه کړي، نو د عامو خلکو نه دا انتظار نه شي کېدای.
صحیح.
ټولو خلکو ته باید دا سپارښتنه وسی په سر سر کې دولتي چارواکي دغه مسائل باید مراعات کړي او ان شاء الله چې خلک وکولای شي خپل ژوند او د خپلو اولادونو، د خپلو کورنیو او د خپلو نږدېو کسانو او د هر انسان د سلامتیا لپاره دغه مسائل باید مراعات شي، ترڅو ان شاء الله د کرونا د ویروس دغه نوې څپه ختمه شي او کنټرول او محدود شي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب.
روت سپانو ته کتنه
گران و آوریدون کوز مر سلامونه او نیکی پرزوینی و منی عزیزانو ده خبروانی پا دیشی بیگی زا فاطمی لخبل محترمم کار
صادق حسین
سرستاسو تاسو دران حضور تا حاضر شویو چی ورسپانو تا ده کتنی یو بل پروگرام تاسو تا اوراندی کرو. هیله ده چی در پای را سر ملگرتیا وکړی.
عزتمن اوردونکو نن بل لومړی د تهران چاو کیهان ورځپاڼه ولولو. یو سرزوری او قاتل سیهونیستی سیاستوال نیپتالی بنت د اسرائیلو نوی لومړی وزیر شو. هغه هم د پخوانی لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په شان یو نیواګر سرزوری دی چې په ځلونو یې د عربانو او د مسلمانانو په وژلو افتخار کړی. د میامار وکمن پوځي ګوند د هیواد د پخوانی مشر میرمن آنګ سان سوچی محاکمه پیل کړه. آنګ سان سوچی چې د میامار د مسلمانانو په اموجلې کې لاس لري د سولې د نوبل جایزه هم ګټلې ده. د عراق په پلازمینې بغداد او څلورو جنوبي ولایتونو کې د امریکا په نیواګر عسکرو او د هغوی په لجستیکي کاروانونو باندې بریدونه شوي دي. د لږاکیو په تیره بیا د تورپوستو پر ضد د امریکا د پولیسو په تاوتریخوالي باندې د اعتراضونو په بهیر کې یوه سپین پوستي ډرایور په ګاډي سره په اعتراض کوونکو حمله وکړه او یوه ښځه یې ووژله او یو سړی هم ژوبل کړ. د جیو ډلې د وروستۍ غونډې بیانیا په روسیې او چین باندې نیوکو سره پای ته ورسېده. امریکا او لویدیځ هیوادونه د دنیا په لومړی قدرتونو باندې د چین او د روسیې په بدلې دا سخت اندېښمن دي. د افغانستان عسکرو په غور ولایت کې لتولک، په هیرات ولایت کې لاوبی او په پارا ولایت کې للاش جوین ولسوالیو شاتګ وګړ او طالبانو دغه سیمې ونیولې. په کندوز ولایت کې خان آباد، په سرپل ولایت کې سیاد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې دي. د نړۍ د کتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په مدیترانې سمندرګي کې د پناه غواړو د ناوړه حالات په حق له خبرداري سره وویل دغه سمندرګي د پناه غوښتونکو مهاجرینو په قبرستان بدل شوی. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د روغتیا وزارت ویان په خپل هیواد باندې د سعودي عربستان د ایتلاف حملو او په کامل ډول د کلبندۍ د غمیزناکو نتیجو د بینولو په ترڅ کې ټینګار وکړ. د دغه کلبندۍ په وجه هر کال 8000 ښځې په هرو 15 دقیقو کې یو ماشوم مړ کیږي. د سټاکهوم د سولې موسسې په یوه راپور کې په بیلابیلو هیوادونو کې د اټومي وسلو د نوي کولو په بهیر اندېښنه څرګنده کړه.
اوس به د تهران چاپ د اطلاعات ورځپاڼې مهم سرټکي له تاسو سره شریک کړو. روده د ټلویزیون د عراق په شمال کې په کوردستان سیمه کې د پی کی کی ډلې او د ترکیې د پوځیانو ترمنځ د نښتې او ډزو خبر ورکړ. د امریکا د مشرانو جرګې غړي یو ځل بیا په ولسمشر بایډن غږ وکړ. د سعودي عربستان لخوا د یمن د کلابندۍ د ختمولو لپاره سمدستي او پریکنده تدبیرونه غوره کړي. د لبنان د حزب الله د مرکزي شورا غړي شیخ نبیل قاوق د فلسطین او د لبنان د مقاومت ډلو ترمنځ ملګرتیا ستراتیژیکه وبلله او وی ویل دغه ملګرتیا د صهیونیست رژیم لپاره په خپس کې بدله شوې ده او دغه رژیم په توغندیو سره کلابند شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټ کام وویل له افغانستان څخه په امریکا باندې د حملې په بڼه کې په افغانستان کې د امریکا د بیا پوځي اقدام احتمال شته. د عراق حزب الله ډلې د خبرداري ورکړ که چیرې امریکا خپل پوځیان ونه باسي واشنگټن به له ناڅاپي پیښې سره مخامخ کړي. د صهیونیست رژیم د جنایتکار لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو دولس کلن حکومت پای ته ورسېد او بل سرزوری او قاتل نفتالی بنیت نوی لومړي وزیر شو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا ولیکل د امریکا پخوانی ولسمشر ترامپ د اسرائیلو پخوانی لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو او د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اردن په ناکامه کودتا کې لاس درلود. د اروپا پارلمان د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره ویل طالبان د سولې د بهیر مخالف دي او هغوی د جنګ د زیاتولو او له پوځي ځواک په استفاده کولو سره د ټول افغانستان د نیولو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په لندن کې د جی او ډلې په نوم د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په دنیا کې د چین له مخ په زیاتېدا قدرت سره د مقابلې لپاره د 24 تریلیون ډالرو د پلان وړاندیز وکړ. د بحرین د شیعه مسلمانانو مشر آیت الله عیسی قاسم د یوه زندان یعنی عالم شیخ عبدالجلیل المقدار د جسمی حالت د خرابیده او له سیاسی بندیانو سره د بد چلند په اکله خبرداری ورکړ. ترهګرو په توپونو سره د سوریه په شمال کې په حلب ولایت کې په افرین ښار کې په یوې استوګنې سیمې او یوه روغتون بریدونه وکړل چې له کبله یې 18 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د عراق د سپایکر د هوایی اډې د جنایت د شهیدانو کورنیو د دغه بوژنوونکي جنایت د ترسره کېدا په ځای کې په مراسمو ترسره کولو سره د دغه پیښې عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. داعش ترهګرۍ ډلې په 2014 میلادي کال کې د عراق په سپایکر هوایی اډې کې 2000 محصلین او پوځیان چې وسلې ورسره نه وي په ډیر ظلم سره وژلي وو او د انګلستان په زرګونو خلکو په مظاهرو سره له صهیونیست رژیم سره څخه د برتانیا او د G7 ډلې د نورو هیوادونو د ملاتړ د ختمولو او د فلسطین د خپلواک هیواد په رسمیت د پیژندلو غوښتنه وکړه.
گران دوستان اوس برا شو د کابل چاو ورځپاڼه ته چې مهم سرټکی څه دي. مسیر ورځپاڼه د افغانستان د ولسوالۍ د نسکوریدا په تړاو د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي طالبانو د یوې باریکې لارې په جوړولو پرمختګ کړی او په وینا یې دې ډلې ته به نیول شوې سیمې په هدیرې بدلې شي. د ورځپاڼې له کوله ښاغلي صالح دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په تیره نږدې یوه نیمه میاشت کې طالبانو نږدې 1.5 ولسوالۍ نیولي چې حکومت یې تاکتیکي شاته ګڼي. خو ورځپاڼه زیاتوي دا ولسوالۍ په ټول افغانستان کې دي او د کابل دروازې ته نږدې میدان وردګ، دوه ولسوالۍ نرخ او جلریز هم طالبانو نیولي دي. د سر مقاله لیکونکي له انده لومړی خو داسې نه ښکاري چې دا ولسوالۍ به ټولې بیرته دولت ونیسي، خو که دا کار وشي بیا به عسکرو ته پراخه مرجوب راواوړي او نه به هم حکومت ته بیرته هغه وسلې او تجهیزات په لاس ورشي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي. پر دې بنسټ لیکوال د امرالله صالح څرګندونې یوازې نیوکو ته یو بې ګټې ځواب بولي چې نه ستونزه حل کولی شي او نه د ولسوالیو د سکوت توجیه کولی شي.
عزیزانو، هیواد ورځپاڼې بیا پوښتلې چې اوس له می میاشتې راهیسې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده او دا لړۍ به تر خپل ټاکلي وخت یعنی د راروانې سپتامبر میاشتې له 11 نیټې وړاندې بشپړه شي، نو بیا د تمې خلاف جګړه ولې چټکه شوې ده؟ ورځپاڼه وړاندې لیکي که څه هم تیره پنجشنبه په مکه مکرمه د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمان راټول شول او فتوا یې ورکړه چې په افغانستان کې دا جګړه ناروا ده او له پاکستان هم څوک نشي کولای چې د دې جګړې د روایت فتوا ورکړي، خو بیا هم طالبانو سرونه کښته اچولي او هیڅ پر دې او دې ته ورته د نورې اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په فتوا سر نه خلاصوي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې زیاته شوې ده چې له دې معلومیږي طالبان واک ته د رسیدلو لپاره جګړه کوي، هغه واک چې د ورځپاڼې له قوله دښمن یې اداره کوي. ورځپاڼې په آخر کې د امریکا د مرکزي قومندان جنرال کینټ مکنزی هغه خبرداری راخیستې چې د جګړې په دوام سره وښایي بیرته خپل ځواکونه افغانستان ته وګرځوي. د ټولو ته په کتو سره هیواد د ورځپاڼه پر طالبانو غږ کوي چې جګړه بند کړي او د سولې له لارې سیاست غوره کړي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
بے نقابہ امریکا
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د بینقاب امریکا یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزتمن اوریدونکو د امریکا د تیرې اونۍ له ډیرو مهمو واقعاتو او پیښو څخه بیان د سایبری حملو په مقابل کې د امریکا په سخت زیانمنېدو اعتراف د کاناډا امریکا ترمیان د تیلو پایپ لاین د پروژې لغوه کېده خپلو کورنۍ ته د کډوالو ماشومانو ستنولو لپاره د جوګړه د حکومت ناکامۍ او د پینټاګان لخوا له چین سره د مقابلې لپاره د یو بشپړه پروګرام مخکتنې ته اشاره کولی شو.
قدرمن اوریدونکو د امریکا د انرژي وزیر جنیفر ګران هولم په دې باندې اعتراف سره چې امریکا په دوامدار توګه د برېښنا او انرژي نیټورکونو د مهمو برخو په نخښه کېدو له ګواښ سره مخامخ ده وویل د امریکا دښمنان دا وسیله لري چې د دغه هېواد د انرژي ټول نیټورک یا ځینې برخې له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. هغه ادعا وکړه چې زیاتره هېوادونه کوشش کوي چې د امریکا پر خلاف داسې یو لړ اقدامات ترسره کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر میرمن جینا ریموندو هم د امریکا پر خلاف سایبری حملو ته په اشاره سره وویل امریکایي شرکتونه په کار دی د دغه حقیقت منلو ته چمتووالی ولري چې سایبری حمله په یوې عادي مسلې بدل شي ودی. څو ورځې مخکې سپینې ماڼۍ په امریکا کې کلونیال پایپ لاین په نامه د سوانګ رسونې تر ټولو ستر پایپ لاین باندې له سایبری حملو او د سولر وینډز ټیکنالوژیز شرکت له هکېدو وروسته ټولو خصوصي ادارو او شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې د نوي سایبری حملو په وړاندې دي بیدار ووسی او په یو لیک کې د هکرانو د حملو د خطر د کمولو لپاره د دغو شرکتونو مالکانو ته یو سپارښتنه هم وکړه. په سایبری چارو کې د ملي امنیت د صلاحکار مرستیالې میرمن آنی برګر وویل د امریکا په اساسو مرکزونو کې د هک کېدو خطره ډیره جدي او د هیواد ځینې شرکتونه او ادارې د دغو هیکرانو په مقابل کې زیانمنېدونکي شوي دي. عجیبه مسله دا ده چې په امریکا کې د غوښې تر ټولو لوی پوره کوونکي په توګه د غوښنیو توکو شرکت جی بی ایس د تیرې هفتې د چهارشنبې په ورځ په یوې بیانیه کې وویل د هغې پراخې سایبری حملې وروسته چې د دغه کارخانې د ټولو برخو د تړل کېدو سبب شوه دغه کارخانه هیکرانو ته د یولس میلیون ډالرو ادا کولو ته مجبوره شوې ده. د سایبری حملو په وړاندې د امریکا په زیانمنېدو د بایډن د حکومت او سپین ماڼۍ د لوړ رتبه چارواکو اعتراف په داسې حال کې شوی چې امریکا خپله په نړۍ کې د زیاترو سایبری حملو ذمه واره ده. امریکایان چې هر کله خپله په نورو هیوادونو سایبری حملې کوي چې تر ټولو مهمه نمونه په سټاکس نیټ بد اوزار سره د ایران په اټومي تاسیساتو باندې سایبری حمله وه هغه جایز او روا بولي، په داسې حال کې چې د نورو سیالو یا دښمنو هیوادونو لخوا داسې اقدام نشي زغملی. په داسې حال کې چې سایبری حمله دوه ژبې لرونکي تورې په شان ګڼل کیږي چې د نورو لخوا هم ترې د امریکا پر خلاف په مؤثره توګه استفاده کیدلی شي.
خواگور دن کو پا امریکا بندی به مخینی سایبری حمله در نړی د تر ټولو مضبوط سایبری قوت په توګه د هغې دا تر پختنې لاندې وروستلی ده او خودلی ده چې د واشنگتن دښمنان کولی شي امریکا ته غټ زیانونه ورسوي. د امریکا د سینیټ اجرایي مدیر میرمن کارن ګیسون په واشنگتن باندې د سایبری حملو ګواښ د دغه هیواد په کانګرس باندې د جنوري د شپږمې نیټې د حملو له تکرارېدانا زیات خطرناک وبلو او وی ویل زه په پایتاغ باندې د یوې بلې ډلې د حملې په اړه له اندېښنې نه زیاته سایبري اهمیته اندېښمنه یم. په امریکا اوسنۍ سایبري حملې د دې ښودنه کوي چې په دفاعي او یرغلي دو اړخونو کې د خپلې سایبري توانمنۍ د پراختیا لپاره د واشنگتن د ډیرو پراخو هلو ځلو باوجود د امریکا دښمنان هم ورسره په یو وخت خپلو سایبري توانمنیو په مضبوطولو لاس پورې کړی دی او په عمل کې کړی شوي دي چې د امریکا د فدرال حکومت په ادارو خصوصي شرکتونو او مختلفو بیغ بینایي تاسیساتو باندې په ډیرو پراخو بریدونو سره په عملي توګه د فلج او پوره نتوانه کېدا حتی ورسوي. د ټرمپ حکومت د 2013 میلادي کال په سپټمبر میاشت کې د سایبری امنیت نوی امنیتي ستراتیژي اعلان کړه چې پکې په سایبری ډګر کې د فدرال حکومت دیپایي ترجیحات بیان او په بهرنیو هکرانو باندې په حملې تاکید شوی و. په دغه سند کې بهرنیو هکرانو او مجازي ډلو ته خبرداری ورکړی شوی و چې له دې وروسته به د امریکا د سایبری امنیت تر نوې ستراتیژۍ لاندې د هغوی پر خلاف یرغلیز تدابیر زیات شي. خو اوس معلومه شوې ده چې دغه ګواښونه منځته شي وو او واشنگتن په عملي توګه په امریکا باندې د تر ټولو لوی سایبری یرغل په وړاندې دغه هیواله سرګردنۍ او په شاتګ مجبوره شوی دی. په دا ډول چې د بایډن حکومت له سایبری حملو سره په مقابلې کې د واشنگتن په بېوسۍ اعتراف کولو ته مجبوره شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، راپورتونه د کانادا او امریکا ترمنځ د کی سټون ایکس ال پایپ لاین د پروژې چې د ژوند چاپیریال د پلویانو لخوا سخت مخالفت شوی د لغوه کېدو خودنه کوي. خو د دوو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزو تعلقاتو کې د عطف یو ټیکی ګڼل کیږي. د دغه پروژې لګښت له 9 میلیارد ډالرو نه زیات رقم اټکل شوی او په 2008 میلادي کال کې جوړول پیل شول او په 2010 میلادي کال کې د دغه پایپ لاین یوې برخې په کار پیل وکړ. خو اوس دې ته په پام سره چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه پروژې د 1200 میل پایپ لاین جوړولو لپاره د ضرورت وړ اصلي مجوز لغوه کړ. د کاناډا ترانس کاناډا نومې د انرژي شرکت اعلان وکړ چې دغه پروژه به ودرول شي. دغه شرکت په یو بیانیه کې تاکید وکړ چې د زینفو او ځایي ډلو سره بلازیاتو غژملتیاو ته پام وکړو چې په دې باره کې د ژوند چاپیریال او څارونکي ژمنې ترسره شي او د دغه پروژې خاتمه او ترې وتل په پوره امنیت سره ترسره شي. په شمالي امریکا کې د تیلو د پایپ لاین جوړېدل د لیکېدو او له هغه څخه د رامنځته شوي خطراتو د اندېښنې په وجه د ژوند چاپیریال د ډلو لخوا له سختو مخالفتونو سره مخامخ شوي دي. هیله کېده چې د دغه پایپ لاین په پراختیا سره هر ورځ 8.5 لک بیرله تیل له البرټا څخه نبراسکا ته منتقل کړی شي. خو له تیرو 12 کلونو راهیسې د کاناډا د ځایي قبایلو د مځکو د خاوندانو او د ژوند د چاپیریال د پولویانو د مخالفت په وجه دغه بهیر د زوړند په حال کې راغی. جو بایدن په 2021 میلادي کال په فروری کې د کاناډا وزیر اعظم جان سټین ترودو سره کې سټون پایپ لاین د پراختیا په باره کې سلام مشورې وکړې. په هغه وخت کې وویل شوه چې ترودو د دغه پایپ لاین له پراختیا څخه ملاتړ کوي او بایدن لوس کړی چې دغه منصوبه ختموي. د کیسټون ایکس ایل لای پایپ لاین د پراختیا منصوبه د امریکا چان ځایونو د کاناډا د تیلو د لیژل توانمنی زیاتوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دغه پایپ لاین له پراختیا سره مخالف و، په داسې حال کې چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جوړولو په دوام تاکید کاوه، بایدن هم له دغه منصوبې سره مخالف دی. ځینو کارپیژاندو د امریکا په دننه کې د تیلو تولید د دغه مخالفت اصلي وجه وښودله. امریکا ته د تیلو نیمایي انتقال له کاناډا څخه ترسره کیږي او په همدې وجه امریکا د دغه هیواد لپاره یو مهم شرکت ګڼل کیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د راپورټ له مخې چې د تیرې اونۍ د نهې په ورځې خپور شو، خپلو کورنیو ته د بې سرپرسته کډوالو د بچیو د ستنولو لپاره د جو بایډن د حکومت کوششونو څخه پرمختګ نه دی کړی. د دغه ډلې د جنوري په 6 نېټه په اقتدار کې د بایډن راتلو نه لږ وروسته په کار شروع وکړه، خو تر اوسه نه دی کړی شوی. یوازې و بیر سرپرسته ماشومان خپلو کورنیو سره یوځای کړي او ټاکل شوي ده 9 نورې کورنۍ هم په راتلونکو اونیو کې خپل بچي ترلاسه کړي. د هغو کورنیو د بچیو چې د ټرمپ په دوره کې د امریکا او مکسیکو په سرحدونو کې له یو بل څخه جلا کړی شوي وو، د ستنولو لپاره د جو بایډن د اجرایي حکومت مطابق د کار یوه ډله جوړه شوې ده. د کډوالو په زرګونو کورنۍ د 2013 میلادي کال له سپرلي څخه د ډونالډ ټرمپ د حکومت د سپر زغملو سیاست او د غیر مجاز کډوالو چې له پولې تیر شوي دي د قانوني چارجویو په بنیاد له یو بل څخه جلا کړی شوي. ټرمپ له خپلو مورو او پیندو څخه او پلارانو څخه د اولادونو د جدایي حکم امریکا ته د مهاجرینو د ننوتلو لپاره یو مخنیوونکی عامل بلو. د امریکا د څارونکو ادارو او د کډوالو د حقوقو مدافعانو د راپورټونو له مخې د کورنۍ جلا کېدل حتی له دغه تاریخ نه مخکې شروع شوي وو او له هغې وروسته یې هم دوام موندلی. د کډوالو د حقوقو له مدافعانو له جری په اپیلونو څخه د جو بایډن د کار ډلې لخوا راغونډ کړی شوي معلوماتو مطابق تقریبا 3900 ماشومان په پولو کې له خپلو میندو پلارانو څخه جلا کړی شوي دي، چې له هغوی څخه تقریبا 1800 ماشومان خپلو کورنیو ته بیرته ورستانه شوي دي. په زړه پورې خبره ده چې تقریبا دغه ټول موارد دغه کار ډلې له جوړېدا نه مخکې رامنځته شوي دي. سره له دې چې له کورنۍ څخه د جلا شوي اولادونو ټول شمیر نه دی معلوم، خو د امریکا د کورنیو چارو د وزارت راپورټ دغه شمیر له 2000 څخه زیات اټکل کړی دی.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون د تیرونی تر شروع په ورځ په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې دغه هیواد د دفاع وزیر لوید آستین د امریکا د دفاع په وزارت کې د چین د چارو د کار ډلې لخوا د وړاندې کړی شوو پوښتنو له مخې له چین سره د اړوندو امنیتي مشکلاتو سره د مقابلې لپاره د دغه وزارتخانې په ټولو سطحو کې د کوششونو د شروع کېدو په هدف سره یو لړ دستورالعملونه صادر کړي دي. لوید آستین په دې اړه وویل، هغه پروګرامونه چې می تجویز کړی دي د چین په وړاندې د امریکا د حکومت د پراخه پالیسۍ یو برخه ده او د ملي دفاع د ستراتیژۍ له برابرولو سره چې اوربند کار کوي مرسته وکړي. هغه ادعا وکړه چې دغه پروګرامونه به د امریکا له متحدانو او انډیوالانو سره د لا زیاتې ملګرتیا لپاره د پنټاګون توانمنۍ ښی کړي او د دغه هیواد د مخنیوي توان لا مضبوط کړي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې څه موده مخکې د 2022 مالي کال لپاره د واشنگټن د حکومت په وړاندیزې بودیجې کې په مطرح شویو پروګرامونو باندې استناد سره ولیکل، دفاع وزارت پنټاګان خپل تمرکز له چین سره احتمال جنگ ته اړولی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت سونه مخکې د 2022 میلادي کال او مالي کال بودیجه ولسی جرګې کانګرس ته وړاندې کړه. په دغه بودجه کې د امریکا د دفاع وزارت لپاره 215 میلیارد ډالر په نظر کې نیول شوی وو. د امریکا پوځي بودجه له بلواګرو ډلو سره له مبارزې د جو بایدن د حکومت د تمرکز د بدلیدا او په پرمختللو الوتکو او جنگي بیړیو له سنبالولو هیوادونو سره د احتمالي متعارفو او دودو جنگونو د رامنځته کېدا په لر کې د چمتووالي لپاره د سرچینو د بدلیدا په لور د حرکت خودنه کوي. چین د دغه هیواد په سر کې ورغلی دی او امریکا وروسته بیا روسیه ته خپل تمرکز اړولی دی. د دغه راپور پر اساس امریکا هم ځکني سمندري او هوایی ځواکونه ټول د چین او روسیې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره د هایپرسونیک وسلو په اکله د پلانونې په حال کې دي. د سیلز په نوم د امریکا د سمندري ځواک ځانګړي ځواکونه هم نیت لري خپل تمرکز له ترهګرۍ څخه مبارزې څخه د چین او د روسیې په شان د نړیوالو قدرتونو له کبله له ګواښونو سره د مقابلې په لور واړوي. د امریکا د دغه نوي پلان پر اساس ټاکل شوی ده د امریکا د سمندري ځواک د ځانګړیو عسکرو جوړښت په دې ډول بدل کړي چې هغه نور پسې وژونکی او پرمختللی شي. د امریکا د سمندري ځواک د ځانګړیو ځواکونو لوړ قومندان هیو هاوارد وایي سمندري ځواکونو تر اوسه له ترهګرۍ سره د مبارزې په عملیاتو تمرکز کړی و، خو همدا اوس باید خپل ماموریتونه بدل کړي. د امریکا ډیر پوځیان په تیرو شلو کلونو کې د عراق په دښتو او د افغانستان په غرونو کې د مبارزې په حال کې دي او همدا اوس باید سمندرونو ته ورستانه شي. دغه فیصله د امریکا د پوځي ګواښونو په اټکل کې چین او روسیې ته د لومړي توپونو د ورکولو لپاره د دفاع وزارت پنټاګون د لا پراخې ستراتیژۍ ښودنه کوي.
د تهران ډیر عزت من اوریدونکو د امریکا کورونایو بدلونو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو
خاد او آباد اوسئ.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.